په پیښور کې د مخام 15 بجې شروع دن کو د مشال رادیو د نننیو نه ساته خبرونه په دې خرنه خبري غړی کې زه هارون بچا در سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایز موضوعات رپورټونه درورو خبرونه به له احمد الله وایم.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی، په ننګرهار کې د ماټر ګولې چاودنې نه ماشومان وژلي دي. د طالبانو حکومت وایي د دوی یو پلاوی په تهران کې له دوو مخالفو مشرانو احمد مسعود او اسماعیل خان سره لیدلې دي، او په جنیوا کې د امریکا او روسیې پلاو ترمنځ خبرې پیل شوې دي. د خبرونو تفصیل، په ننګرهار ولایت کې د ماټر د ایوې زړې ګولې چاودنې نه ماشومان وژلي او څلور نور یې جوبل کړي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پیښه نن د لالپورې ولسوالۍ په بیګانانو کلی کې هغه مهال وشوه چې د جوارو پولیو یو خرڅونکي د هوان د زړه مرمۍ وټکوله او چاودنه وشوه. خبر پاڼه زیاتوي چې جوبل کسان روغتون ته لیږدول شوي دي. د پیښې یو اني شاهد مشال ویډیو ته وویل چې په وژل شوو ماشومانو کې 15 تنه د ایوې کورنۍ غړي دي. د افغانستان د څباندې څلورو لسیزو جګړو په ترڅ کې د ټولو ښکېلو ډلو لخوا کارول شوي ماینونه او ناچاو دي مهمات هغه ګواښ دي چې لا هم افغانان وجني او جوبلوي. د پنجاب حکومت په مری کې د یخنۍ له کبله د خلکو مړ کېدو په اړه د پلټنو لپاره کمیټي اعلان کړې ده. د پنجاب حکومت دا اعلان له هغه وروسته کړی چې د صوبې اعلی وزیر عثمان بزدار پرون د زیاتې واورې له کبله ځپل شوي دي سیمې ته سفر وکړ. د صوبایي حکومت لخوا په یو بیان کې ویل شوي دا 15 کسیزه کمیټي به په اوو ورځو کې دننه خپل رپورټ وړاندې کوي. دا له هغه وروسته دا چې جنوري په 1 نیټه په دې سیمه کې د زیاتې واورې له کبله په موټرو کې ګیر شوي لږ تر لږه 22 سیلانیان مړ شوي ول. د طالبانو حکومت وایي چې د دوی پلاوی په تهران کې له دوو مخالفو مشرانو احمد مسعود او اسماعیل خان سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې د دې پلاوی مشري کوله د دې لیدنې په اړه نن په کابل کې خبريالانو ته وویل
کمانډان اسماعیل خان سره او احمد مسعود سره مهم په ایران کې ولیدل، نور افغانانو سره مهم ولیدل او ټول تم دا ډاډ ورکو چې هر څوک راتلای شي افغانستان کې ډاډ ژوند تیرولای شي. موږ چاته امنیتي مشکل او بل مشکل نه ایجادو، هر څوک په ازادۍ سره راتلای شي، په خپل وطن کې وخت تیرولای شي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پر ټوئیټر په یو بیان کې لیکلی دي د طالبانو حکومت هڅه کوي د هیواد راتلونکي د ټولو لپاره ډاډمن وي او هیڅ چاته د مخالفت دلیل پاتې نشي. لدې مخکې کورنۍ او رسنۍ د مقاومت د جبې د ویاندویانو له قوله د مقاومت د جبې د مشرانو او طالبانو د کتنې په اړه راپورونه رد کړي وو. په پاکستان کې یو وار بیا د کرونا د ناروغانو شمیر په ډېرې دوه دی او د 2021 زیږیز کال د اکتوبر له 2 نیټې وروسته په لومړي ځل په هغه هیواد کې په یو ورځ کې 14.5 پورې پیښې ریکارډ شوې دي. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د جنوري په 10 نیټه لیکلي چې په 13 ساعتو کې له کرونا وایرسه 3 کسان مړه شوي هم دي. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې د 13-15 ورځو راهیسې هر ورځ د زرو نه زیاتې پیښې ثبت کیږي. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسین ورکولو بهیر هم دوام لري. د کرونا وایرس د څار ملي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر پر ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سهاره په ټول هیواد کې 1.38 کروڑ نه زیات کسان بشپړ واکسین شوي دي. او د امریکا او روسیې پلاو ترمنځ خبرې اترې په جنیوا کې پیل شوې دي. تمه ده چې دا خبرې به پیچلې او سختې وي ځکه چې ماسکو د یو امنیتي معاملې غوښتنه کوي او اوکراین پولیس را نږدې د قواو جمع کولو یې یو ګواښ رامنځته کړی دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویاند وویل نن د امریکایي پلاوی مشري د بارنو چارو وزارت مرستیالې وینډي شرمن په جنیوا کې د امریکا په سفارتي ماموریت کې د روسیې د بارنو چارو له مرستیال وزیر سرګی ریابکوف سره ملاقات پیل کړی. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د یوکرین پولې ته څیرمه د روسیې د فوزي تاسیساتو پر سر د کړکیچ له کبله لویدیز ویره لري چې ښایي مسکو پر یوکرین د برید لپاره تیارې نیسي. روسیه په 2014 زیږیز کال کې د یوکرین کریمیا ټاپو له خپل خاورې سره یو ځای کړ او د هغه هیواد په ختیس کې له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ. د خبرو اترو د رسمي پیل څخه د مخه شرمین او ریابکوف پرون په جنیوا کې سره وکتل. په جنیوا کې دواړه خیزو خبرو اترو وروسته به د جنوري پر 12 په برکسل کې د ناټو روسیې شورا او د جنوري پر 14 به په ویانا کې په اروپا کې د همکارۍ او امنیت سازمان تر چوکاټ لاندې جلا څو اړخیزې خبرې اترې ترسره شي. دا اتر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو پروانه خبرونه کې پر دی او یو شمیر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې و 14 شوي لکتر لګ نه هم ماشومان پکې وژل شوي څلور جوبلي په دغه تازه معلومات درکو. د خیبر ضلع د امنیتي ودانۍ دننه د ډزو په پیښه کې څلور پوځیان وژل شوي دي. ځینې سرچینې وایي چې ډزې یو صوبیدار کړي خو ځینې نور بیا وایي د سرتیري او پخواني وسلوال ویشتي دي. تحریک طالبان پاکستان هم په وروستیو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. یو شنونکي وایي ټي ټي پي د افغان طالبانو بری ته په کتو حمله تیزی کړي دي.
چې څنګه طالبانو ته فتح حاصله شوه او که موږ هم طاقت او زور ته لاس واچو نو کېدای شي چې موږ دپاره څه موقع یا څه سپیس میلاو شي.
د پنجاب حکومت وایي د جنوري پر ومه په مری کې د دوی سیلانیانو د مړینې پیښو پلټنې به کوي. هم په لاهور کې د موسمیاتو محکمې افسر وایي دوی د دسمبر پر 1 بیا د جنوري پر 5 په مری کې د زیاتې واورې کېدلو خبرداري ورکړې.
31 دسمبر کو کی تھی اتوار نے، اس کی کنٹینیوٹی میں ہم نے پھر 5 کو کی ہے دوبارہ.
پیجندل شاعر تسکین مانیروال د ورپیخې ناروغۍ له امله نن د سوابې په خپل کلی مانیرای کې ومړل او هم هلته خاورو ته وسپارل شو.
واده مې نه دی کړی، لاړ به شم زه نیمګړې، په زړه چاودلې سترې شعر اولاد لرم، ځان به پیاد لرم.
هیله ده له مشال رډیو سره اوسئ. اوریدم کول ورزو لجلال آباد را سره خپل خبريال ټلیفون پلی کده. تاسو ستړي مشي وایو او ک دا سه خبرونه کې مونږ اوریدل چې د ننګرهار په لالپوري ورسواله کې 14 شوی دنو څه تفصيلات مونږ سره شریکول شي په لنډه توګه څومره مرګ جوړ لړولې؟
بالکل بچا جی صاحب، نن شاوخوا لس نیمه بجې د ننګرهار لالپوري ولسوالۍ د بنایانو په کلی کې یو 14 رامنځته شوی د چې نه کساب ماشومان وزیل یو سلور پکې ټپین دي. دا 14 د یو خونځي مخته په یو د پولیو خرڅونکو د ګاډی نه راتاو ماشومان باندې شوی دی چې په دې موقع یو ماشوم غوښتل چې یو نه 14 سرګلوله دا وان سرګلوله چې هغه په دې پولیو والا باندې خرڅ کی او بیا پولیو والی نو 14 رامسته شوی.
نو سوشو جوبل او مړی ماشومان دی چرته وړي دي دغلته د بندوبست څنګه دی د بیرنه مرستو؟
خا بیرنه مرستي د ننګرهار درسنه او دفتر خبر پور کړی دی چې اغه سلور ټپین ماشومان چې دی اغه د ننګرهار او زیرو کون تر رسولي دی او دا چې درملنه شروع ده او روغتي حالت د ډاډ وړ دی او اغه نه کسمه ماشومان چې وزن شي دی اغه کی عیني شهیدان وای چې 15 تنه دیو کورنۍ غړو او دا سرګلوله په دغه سیم وخت را چودلې ده چې د پولیو والا مسول ته ویل چې دا د خاور نه پاکه ک دي که ټول خاور نه ختی دی وزن زیات دی. اغه د ګاډي ترڅنګ دا پکانی باندې ټکولې ده او دا ټکې دو سره چې ګرمه شې ده 14 رامنځته شوی.
سما ده ډیره بدنه زموږ خبريالو جلال جلال آباد د لالپوري ولسوالۍ د نن نه 14 پاړې معلومات راکول. د خیبر ضلع د یو امنیتي ودانۍ د نن نه د ډزو په پیښه کې څلور پوځیان وژل شوی دي. د پرونی پیښې څرنګوالي پاړه متضاد اطلاعات دي او چارواکي پرون مشاله لوي ته وویل د پوځ یو صوبیدار پر خلکو پر خپلو ملګرو ډزې وکړي او بیا ځان هم وواژه. خو په شاکت کې د ودانۍ د نن درې سرچینو مشاله لوته ویلی یو پخوانی وسلوال پر پوزیانو ډزې وکړي او څلور سرتیری او جلدې سرچینو زیاته کړي. په هغه ودانه کې د پوسټر تنظیم لاندې د بیا تعلیم او بیا روزنې مرکز د چپکی پخوانی وسلوال ساتل کیږي او تر فراغت وروسته په ټولنه کې عادي ژوند تیروي. پوز لا د پیښې په اړه څه نه دی ویلي. پامیر ساحل معلومات لري.
چارواکي او سرچینی وایي په قبایلی سیمه خیبر کې د ډزو په پیښه کې د پوز د یو صوبیدار په ګډون څلور سرتیری وژل شوی دي. په خیبر کې یو سرکاري چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خولو په شرط پرون مشال راډیو ته ویل پیښه د جنوري پر 9 په شاکت کې د یوې امنیتي ودانۍ دننه د پوز تر واک لاندې برخه کې شوې ده. دوی ویل په هغه ځای کې د پوز یو صوبیدار پر خپل ملګرو ډزې وکړي او بیا یې خپل ځان هم وواژه. په پیښور کې د کمبایند ملټری هاسپټل یا سی ایم ایچ یو چارواکي تایید کړه چې روغتون ته د څلور امنیتي سرتیرو مړی وروړل شوی دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د ډزو پیښې لامل او مخه څه و. خو ځنې نورې سرچینې وایي چې دا پیښه په امنیتي ودانۍ کې دننه په هغه مرکز کې شوې چې پکې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د یو شمیر اسلام پاله وسلوالو ډلو غړي ساتل کېږي. د هغې ودانۍ دننه درې مختلفو سرچینو مشال راډیو ته وویل په مرکز کې دننه یو وسلوال څلور پوځیان ووژل. دوی وایي د پوځ تر واک لاندې هغه مرکز د بیا تعلیم او بیا روزنې لپاره کاریږي چې ورڅخه تر فارغېدو وروسته پخوانی وسلوال په ټولنه کې عادي ژوند پر مخ وړلی شي. خو سرچینو دا روښانه نه کړی شو چې آیا هغه کس له سرتیرو څخه وسله واخیسته او بیا یې ورباندې ډزې وکړې او که نه وار له مخه یې له ځانه سره وسله لرله. مشال راډیو په خپلواکه توګه د چارواکو او د سرچینو د څرګندونو تصدیق نشي کولای ځکه چې خبریالان هغې ودانۍ ته د دننه ورتګ اجازه نه لري. په هغه ودانۍ کې د مرکز ترڅنګ د لیویز دواک سرتیری پولیس او پوځیان پاتې کیږي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر چارواکو هم د دې رپورټ تر جوړېدو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. اخوا د خیبر د پولیسو مشر عمران خان پرون مازیګر مشال راډیو ته په استولي لیکلي پیغام کې ویلي چې د جنورۍ 9مې پیښه د پوځ داخلي موضوع ده او هغوی ورسره په دې اړه رابطه نه ده کړې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تحریک طالبان پاکستان په دروستیو کې په هیواد کې خپل بریدونو ته زور ورکړی دی. په دې حملو کې هدفي وجنې د سړک غاړې بمونه او پاکستانی پوسټ سره دوی مخامخ نښتې شامل دي. دوی پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې کړي چې مشران یې د ګڼو وسلوالو په بدرګه بېلابېلو کلیو ته ځي او هلته خلکو ته ویناوې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان طالبانو په واکمنۍ سره هغه پاکستانی طالبان له زندانونو خوشې شوي چې تیر افغان حکومت په وخت د افغانستان په جیلونو کې ول. د ٹی ٹی پی د بیا فعالېدو د دوی د حملو زیاتېدو لوی وجې څه دي دا د بشیر ګواخ په دې رپورټ کې ورو.
تحریک طالبان پاکستان ادا کوي چې د دسمبر په 9مه د پاکستان حکومت سره د وی میشتې اوربند ختمېدو وروسته 15 بریدونه کړي دي. دوی د دې کال په لومړۍ ورځو کې د خپلو حملو د معلوماتو په شریکولو سره په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تیر 2021 کال کې په خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان کې 202 حملې کړي چې 902 کسان یې پکې وژلې دي. د دې شمیرو په آزاد ډول تصدیق نه ده شوی خو د مشال ریډیو راټول کړي معلومات ښیي چې په شمالي وزیرستان کې تیر کال 148 بیلابیل بریدونه شوو چې د ډیرو حملو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ هم په خپل کلینی رپورټ کې ویلي چې د 2020 کال په نسبت په 2021 کال کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه 55% زیات شوي دي. څیړونکو او د پاکستانی پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند د دې حملو د زیاتېدو یو لوی وجه د تیر کال اگست په 15مه د افغان طالبانو لخوا د افغان حکومت په زور نیول خي چې د هغه په نا پاکستانی طالبان د همداسي کولو لپاره هڅه ولیدي.
دا وکتل چې را چې څنګه طالبانو ته فتح حاصل شو او دا غزینه غیر ملکي چوجنه وتل او د طاقت په ذریعہ باندې دغه بری اومن تو نو کومنګ هم طاقت او زور تلاش واچو نو کې دی شي چې موږ پارم سموقا یا سپیس نه راوشي. تم دغه دا چې خپل طاقت او یو پوزیشن اف سترنت تلا کړی چې خبرې ترې کیږي دغه هم کیږي یا بل حکومت په دې مجبور کو چې هغه موږ سره د خبرو اترو لاره یا موږ له سپیس راکی. تم وجه دا کیږي چې د افغانستان د حکومت توجه چې کوم خپل ځان مستحکمولو او منلو د پاره نو دا وی توجه هم سرحداتو ته کمه وه.
د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو په منځګړتوب شوې د نومبر په 9مه د وی میشتې لپاره جنگبندي اعلان کړې و خو د دې مودې له ختمېدو وروسته دا اوربند ونه غزید. له هغه وروسته ټي ټي پی حملو ته زور ورکړی دی. د پاکستان پوز ویان بابر افتخار د جنوري په 15مه په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې پاکستانی پوز په قبایلی ضلعو کې د دې ډلې په خلاف عملیات تیز کړي نو ځکه هغوی تنګ شوي او له افغانستانه یې بریدونه زیات کړي دي. پخوا پاکستانی چارواکو پر افغانستان تور پورې کاوه چې د هند استخباراتو سره په شریکه د ټي ټي پی ملګرتیا کوي خو بابر افتخار په خپلو خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت داسې نه دی او پوره ډاډ یې دوی ته ورکړی چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کاریږي. نو چې د طالبانو حکومت دغه سي نه دی ټي ټي پی څنګه په مبینه ډول د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان خاورې څخه پر پاکستان بریدونه کولای شي؟ د طالبانو په چارو پوه خبریال سمی یوسفزی وای افغان طالبان د پاکستانی طالبان سره مذهبي او د جنگونو په وخت د راکړې ورکړې اړیکې لري، نو ځکه یې پر ضد پوځي کاروایی نه کوي. هغه مشال ریډیو ته وویل چې افغان طالبان کوښښ کوي چې ټي ټي پی په قبایلو کې خپل سیمو ته واوړي.
داسې نه بریښي چې افغان طالبان دي ٹی ٹی پی پر خلاف پراخ عملیات پیل کی یا دیدی ہوئی دی وطلو دا پارا الٹیمیٹم ور کی. البتہ طالبان بہ کوشش کبھی چی ورو ورو دغه عناصر چې په افغانستان کې دی دوی داسې حالت تر ورسیږي چې د عملیاتو توان ونه لري، او ممکن کله کله دوی د وسلو اخیستلو یا د وسلو سره د ګرځېدلو باندې هغوی باندې پابندیانې ولګوي یا سختي راولي. البته ټي ټي پي پاکستان کې دننه یو بنیاد لري، سیمو کې واک لرلی دا ډیر وخت لپاره.
د پاکستان پوځ څو ځل د تحریک طالبان پاکستان پر ضد په قبایلي سیمو کې عملیات کړي دي. وروسته هغه په 2018 کال کې رد الفساد و چې د پوځ په وینا په مرسته یې 90% قبایلي سیمې له وسلوالو پاکې شوې او ټي ټي پي وپاشل شو. خو تیر کال د تحریک طالبان پاکستان اوسنی مشر نور ولی مسعود بیل شوی ډلې بیا په ټي ټي پي کې راغونډ کړي او اعلان وکړ چې په پاکستان کې به شریعت نافذولو لپاره خپل جنگ ته زور ورکړي. د دوی سره هغه په زرګونه پاکستانی وسلوال هم ملګري شوي چې د اګست په نیمه کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د دغه هیواد له زندانونو خوشې شول. په دې وروستیو کې د دغه وسلوالو پر ټولنیزو شبکو یو شمیر ویډیوګانې خپرې شوي چې مشران یې په مبینه ډول د ځینو قبایلي ضلعو په کلو کې خلکو ته ویناوي کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د پنجاب حکومت ویلی په یوه اونۍ کې درنه په ډېره پرټن وکړي چې په مدي کې د واورې یخنۍ له کبله سیلانیان څنګه ولې په خپلو موټرو کې مړ شوي ول. دا لاغه وروسته ده چې د پنجاب اعلی وزیر پرون دغې سیمې ته ورغلی و. د پنجاب حکومت په یو بیان کې زیاته کړې چې په دې پیښه کې د ذمهوارو په ډاګه کولو تر څنګ به د ښو انتظاماتو باوري کولو لپاره مړي ته د ضلع حیثیت ورکوي. د جنورۍ پر اوومه په دې سیمه کې د زیاتې واورې له کبله په موټرو کې ګیر لږ تر لږه 22 سیلانیان مل شوی ول. تفصیل د گوهر مسید پر رپورٹ کې.
د پنجاب حکومت په سیلانیزا سیمه مری کې د واورو او د یخنۍ د وجنه مړه شوی 22 سیلانیانو او هلتا چې کم خلک په دې حالاتو کې گیر شول په دې اړه یو تحقیقاتي کمیټي جوړ کړله. د جنوري په 9 نیټه باندې د پنجاب حکومت له اړخه غوره کړی یو نوټیفیکیشن کې دا ویلي دي چې په مری کې د واورې د وجنه کم حالات پیدا شوي دي، په دې اړه به 15 کسیزه کمیټي کار کوي. په دې کمیټۍ کې اډیشنل چیف سیکرټری پنجاب ظفر نصر اللہ، سیکٹری حکومت پنجاب علی سرفراز، سیکٹری حکومت پنجاب اسد گیلانی، اے آئی جی پولیس فاروق مظہر شامل دی او د پنجم کس ټکنه با رستو کیږي. په نوټیفیکیشن کې دا ویل دي چې تحقیقاتي کمیټه با په اوو ورځو کې دننه دننه تحقیقات مکملوي او بیا با رپورت وړاندې کوي، چې په هغه کې با دوی د دې خبرې تعین کوي چې دا حالات ولې پیدا شول، په دې کې د چا غلطي ده او چا خپل ذمہ داری نه ده پوره کړې. په بل اړخ د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار د جنوري په 9 نیټه باندې د مری دوره وکړه او په هغه نه پسې په مری کې کارکونکو د انتظامیا اعلی چارواکو سره یو غونډه وکړه. د غونډې نه پس یو خبری بیان جاری کړی شو چې په هغه کې دا ویل دي چې د جنوري د 3 نیټه نه تر 9 نیټه پورې مری ته یو 2,25,000 ګاډي راغټ شوی وو. په رپورت کې دا هم ویل دي په مختلفو 14 ځایونو کې غټې غټې ون ونی رامات شوی دی چې د هغه په وجه باندې روډونه بند شوی دی. د ریپورت تر مخه تر اوسه پورې د مرینا 21,000 گاڑی بهر وستلې شوی دی. د جنوري په 9 نیټه باندې د پاکستانی فوج ترجمان ادارې ISPR هم یو بیان خور کړی دی چې پکې ویلې دی چې ټول مرکزی سړکونه د ټریفیک او د گاډو د پاره خلاص کړی شوی دی. د جنوري په 9 نیټه باندې د کورونو چارو وزیر شیخ رشید د جیو ٹی وی اینکر سلیم صافی سره په حجره پروګرام کې ویلې دی چې د جنوري 10 نیټه ماخام پورې به مریتا د خلکو تګ باندې پابندی وي. د حکومت کوشش دی چې په کم کم ځایونو کې سیلانیان گیر دي چې هغه ته امداد ورورسیږي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د سیلګرۍ له کاروبار سره تړلي کسان وایي د دې هیواد زیاتره خلک لرو پرتو او غرنیو سیمو ته پر سیل تر وتلو مخکې د هغو سیمو د هوا حالت معلومولو ضرورت نه محسوسوي. دوی په خبره کې سیلانیان دغسې وکړي نو ممکن له قدرتي ناورینونو سره مخ نشي. د جنوري پر 1 د پام وړ شمېر سیلانیان د پنجاب صوبې په مری کې په یو واورین طوفان کې گیر شول چې ورسره خلک تر لږه 2 کسان د لارو بندېدو او سخت یخنۍ له وجې مړه شول. د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلتستان کی دا سیلګرۍ سند سره تړاو لرون کی گل محمد چې خپل ټور اپریټینګ ایجنسی هم چلوي وای چې پاکستان کې 30% سیلګرۍ شوقیان داسې وي چې د تلو وړاندې په باقاعده منصوبندیزي او د موسم نه علاوه د هر هغه سیز معلومات کوي کوم چې دوی ته خند جوړول شي یا دوی لپاره اسانتیا پیدا کول شي. خو بیا زیاتره سیلانیان که د کورنو سره هم وي او که د ملګرو سره، خو بغیر څه معلوماتو سیل لپاره وزي کوم چې کله کله خطرناک هم کېدای شي.
زما په خیال سره صرف ویدر فارکاسټ فارمیشن زینف نه دي، دې سره سره د سیکیورټي والے سره، د روډ چې کوم ایکسس دی د هغې والے سره، د سلایډنګ والے سره داسې ډېر چوز کېدی شي. په کار دی چې بنده واخلي. بیا که موږ فارنرس خبرو کو نو هغوی پراپر پلاننګ سره راځي چې کوم ټور اپریټرز دي باقاعده هغې نه هغه پیکیج اخلي او هغوی ته زما په خیال سره دومره هغه ټایپ ایشوز نه وي. هغو چونکه ایڈوانس کې د هغې هوټل بوکنګ شوي، ریزرویشنز شوي او ٹرانسپورٹیشن دیگه بندوبست شوی، دغه شنه غی سره ټور گائیډ وی لوکل وی، او ته دا ټایپ چیلنجز چې دینو بنور نسبت منه ډیر کم راځي.
دی وای باید د موسم پاړه د موسمیات محکمې نه معلومات تر لاسه کړل شي. خو د پاکستان د موسمیات محکمې په لاهور خار کې ډایرکټر چودری اسلم مشال لیډو ته د جنوري په لسمول چې دوی د هر ځل پشان دا ځل هم ډیر دوړان دینه د زیاتو او طوفانی وورو او بارانونو خبر مطبوعاتو ته خبر کړو.
31 دسمبر کو کی تھی ایک وارننگ، اس کی کنٹینیوٹی میں ہم نے پھر 5 کو کیا دوبارہ.
پایو درشم دسمبر مو یو وارننگ ورکڑے وو، هم د هغه په تسلسل کې بیا په 15 جنوري مو بل ورکړو. خو هغه کې مو د ډیر سخت موسمي حالاتو هم ویلی وو، نو موږ خو ډیر په وخت باندې خبر ورکړی او د قدرتي اپتونو د نظم مرکزی او صوبایي ادارو یعنی NDMA او PDMA نه علاوه ټول مطبوعاتو ته، که ټي وي چینل دی، که ریډیو دی او که اخبارونه، هم دا خبر باقاعده لیږو. نو زما په خیال د ولس هم کمې دی چې د تلو نه وړاندې موسم نه ګوري او د ځینې ادارو کمزوري هم کېدای شي. خو دا ډیره زیاته مهمه ده، بلکې زه خو وایم چې هر کار کولو نه وړاندې باید موسم وکتل شي. بل خوا ته خیبر پختونخوا کې د موسمیات محکمې چارواکي علمزیب وایي چې د موسم په اړه دوی معلومات خو وړاندې نه مطبوعاتو ته ورکوي، خو د ادارو او د ولس ترمنځ څه نه څه کمی شته دي، د کوم له وجې چې ولس خبر پاتې نه شي او یا دوی ځان نه خبروي.
کمپیوټر ماډل زمونږ ته شو کول هغه لکه زیات دغه خطرناک کاری ده کنه. واقعي دي کې مسله خو شته دي، یو ګیپ شته دي د پبلک او ډیپارټمنټ نیاز کې، او دغه شته لکه کمی به وي خامخا.
ولې په دې اړه مو خیبر پښتونخوا کې د قدرتي اپتونو د نظم ادارې PDM چارواکو سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړي، خو دوی خبر کولو نه ډډه وکړه. دا د وندنه چې په 1 او 8 جنوري د وره ورېدو نه خوند اخیستلو لپاره په غټه شمیره کې سیلانیانو د مری او ګلیاتو مخه کړې وه. ولی مر کې د ډیر رش او د زیاتو او طوفاني وره ورېدو له وجې تر 20 سیلانیان په خپل ګاډو کې مړ شوي، چې پکې ماشومان او زنانه هم شامل وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پانا خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم پر فیسبوک، ٹویٹر، انسٹاگرام او یوٹیوب بدرگا کرے۔
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی د صوبې ګڼو سی این جی سټیشنونو ته به د روانې جنوري میاشت تر شلمې نیټې ګیس نه ورکوي۔ په صوبه کې د سی این جی د کمښت یا نشتون له وجې وار لمخه خلکو ته سفري ستونزې جوړې دي۔ د سی این جی ګاډو مالکان وایي د خپلو ګاډو بیرته پټرولو او یا هم ډیزلو ته پاړولو ډیر مصرف کیږي او دوی د پوره کولو توان نه لري۔ له دې باوجود مصري خانو ته دا مهال ګڼ شمېر ګاډي د هغو پټرولو ته د اړولو لپاره وړل کیږي۔ شانواز ترگزی دا رپورٹ را لے گلے دے۔
دا شوقدر پا مصر خانو کی دا سورلی و گاڑی لی دل کی گی چی مصران ورطا دا پیٹرول او ڈیزل و نظام ٹک کوی۔ دا گاڑی تارو سا پا سینجی چلی دل خود حکومت لخوا دا سینجی دا بندخت فیصلی ارس تو درائیوران خپل گاڑی تیلو تاڑا گی
منا کنا پیچکاس راولا چاورس چی دا کار بیٹر پی کولاو کشابا۔
جہانگیر خان سپینگری مستری دی وای پرون او تیر ورځ تر شلو پوری موټر گاڑی پیټرول تاړه ولیدی۔
دا ټینکی مینکی ته بدلو او دا کار بیټر یو لکه او بس یو غوبل دی پیټرول د گاډو۔
نو په دې څومره خرچه راځي چې دا ته سیټ کوی دا پیټرول؟
پرون منګا یو سړی ته سیټ کوی او چې ته پاغي باندې 7000 روپۍ ولګیږي۔ ټینکی هم بدل کړو، دا موټر هم ته بدل کړو، فیول پمپ هم ته بدل کړو، دا کار بیټر او دا شی نه مولا وکړو تقریبا 4000 روپۍ په ولګی۔
د جنوري پښپګم د پیښور ضلع انتظامیه او ورپسې د نورو ضلعو انتظامیو د سی این جی سټیشنونو د بندښت فیصله کړې وه۔ دوی په یو اعلامیه کې لیکلي وو سی این جی به د جنوري تر شلمې پورې بند وي، ځکه حکومت غواړي ګیس کورونو ته ورسي او عام خلک ته استفاده وکړي۔
نوم ظاهر شاه دی او پېښور ته روان یم، په ویل کې نه بیا روپۍ کم دی گاڑی اس عمر والا
نیم والا دی کنا نیم سینجے کی دی سینجے کی نہیں چلے گی رسو روپے کرے
اویا روپے سے چو سے فیصلہ کر چا اویا روپے اویا روپے ور کو سر دا گیم چے دی وی نزو
نو چ ول نزو وجہ خو بخی گاڑی میں
خیر تر کی پا اویا من دی
دا شو قدر پ شمول دی 400 دی پی خور محمد او نور سیمونه بلا بیل سیمو تتلون کی سورلی هم پ مشکل کی دی دی وای کرایه هم زیاته ورکوي او کګړی کې دننه ځای نه وي پاس پچت هم کینی خو غواړي مزدورو او ډیوټو له خپل ځان ورسوي، خو بیا هم ګاډي ورته نه ملاويږي۔ الطاف خان د پهلوان قداش او قدر وسیدون کې دي د خیبر پختونخوا په سیول سیکریټریټ کې د منصوبو په یو محکمه کې نوکر دي۔ د جنوري په 10 سهار 8 بجې د کور ډیوټي د پاره وتلې دي، خو اي تر د 10 نیمو بجو پورې خورته ګاډي نه دی ملاو شوی، البته د ګاډي انتظار به نور هم کوي۔
روټین کې لنګو 40-75 روپے اخلي
او سو واړي
او دې سو خپل اخلي سو کتیا اخلي مونږه نیمه لارې پورې لاملو په ګاډي ولې لا تیا تیا برا کوي دا و چې ولې سره دا ولې ولاړو ٹریفک والا اوی گاڑی والا تا پوسا کہ ویسے حساب دے مو تے اتیا اتیا روپے اگش تے دیو والا گچ کم دے گاڑی لے پرچم مر کوڑے تے واپس کو
دا چھ بارن نہ شروع شوی یخنی ہم ور سر زیاتہ شوی دا نو دے میڈیا دے رپورٹن سر سم پیخور او نور ضلعو کی ڈیر سی می دا سے ہمشتا چیرتا چھ پ پائپونو کی گیس ہغل تا نہ ور رسیگی نو ہم دا وجہ دا چھ حکومت دے چور روز پار سی این جی بند کڑی۔ د ډیپټی کمشنر پیښور لخوا د جنوري په شپږم جاری شوی اعلامیه کې دوی د سی این جی سټیشنونو د بندښت لپاره د قانون یو سل او څلور څلوېښتمه ماده هم لګولې وه۔ دغه ماده په ضد کې یو څوک لاړ شي سزا به ورته ملاویږي۔ د کریسنت په نوم په 400 روډ د یو سی این جی منیجر سجاد خان د جنوري په 10 مشال رډیو ته وویل سی این جی سټیشنونو بندول د دوی سره زیاتې دي
په چی سټاپ ته لګا نو بس او خوران چې دا غیتا سوینې چې نو دا ورکینګ پک وو او خپل کارونه مارنه چې نو بس بونیشټه سین جی زکه چې لګا بس سین جی بند نو سره کارونه به وشي لګ په شفقدر ایریا چې نو ډومېسټک کمس کم چې دی راغون کې نو 300 کورونه لري لګا کا د ډومېسټک بلونو راغون کې نو تقریبا سره لګا لس لګا نه جوړيږي دلته پر سی این جی چې نو لګا 13 میاشي مونږ 1 کروڑ 18 لک 88000 یوی میاشي موږ بل جمع کړی ته او آیا چې په دې باندې 35% او 25-40% شي ټیکس موږ په چارجز ادا کوو۔
په شوقدر کې د پیښور 400 مردان ثوابي محمد باجوړ او پینډي اړخته چلیدون کوګاډو غټ اړه کې دننه او بهر ګڼ شمیر نارینه او زنانه ولاړو د سهارې د ګاډو انتظار کوو، خو زیاتره ګاډي به د اډې نه بهر په سړک باندې د زړو سورلیو تر کوزیدو وروسته د نوې سورلیو نه ډک شوی نو ډیر خلک به پاتې شو۔ شانواز ترغزه ماشال ریډیو شوقدر۔
نه نه سٹارټینګ نه نه
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د ماښام 5:30 بجې شوې. لنډ خبرونه له احمد الله اورو.
په ننګرهار ولایت کې د ماټر د ایوې زړې ګولې چاودنې 9 ماشومان وژلي او 4 نور یې جوبل کړي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پیښه نن د لالپورې ولسوالۍ په بیګانانو کلي کې هغه مهال وشوه چې د جوارو پولې یو خرڅونکي د هوان د زړه مرمۍ وټکوله او چاودنه وشوه. خبر پاڼه زیاتوي چې جوبل کسان روغتون ته لیږل شوي دي. د پنجاب حکومت په مری کې د یخنۍ له کبله د خلکو مړ کېدو په اړه د پلټنو لپاره کمیټي اعلان شوې. د پنجاب حکومت دا اعلان له هغې وروسته کړی چې د صوبې اعلی وزیر عثمان بزدار پرون د زیاتې واورې له کبله ځپل شوي دي سیمې ته سفر وکړ. د صوبایي حکومت لخوا په یو بیان کې ویل شوي دا 15 کسیزه کمیټي به په 2 ورځو کې دننه خپل رپورټ وړاندې کوي. د طالبانو حکومت وایي چې د دوی پلان پلاوی په تهران کې له دوو مخالفو مشرانو احمد مسعود او اسماعیل خان سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې د پلاوی مشري کوله د دې لیدنې په اړه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوانو مشرانو سره په تهران کې لیدلې دي. په پاکستان کې یو اربیا د کرونا د ناروغانو شمیر په ډېرې دوه دی او د 2021 زیږیز کال د اکتوبر له 2 نیټې وروسته په لومړي ځل په هغه هیواد کې په یو ورځ کې 14,500 پورې پیښې ریکارډ شوې دي. د امریکا او روسیې پلاوو ترمنځ خبرې اترې په جنیوا کې پیل شوې دي. تمه ده چې دا خبرې به پیچلی او سختې وي ځکه چې مسکو د یو امنیتي معاملې غوښتنه کوي او یوکراین پولیس سره نږدې د قواو جمع کولو یې یو ګواښ رامنځته کړی.
مشال ریډیو لنډ خبرونه وو. اوس یو بل موضوع ده. قزاقستان چارواکو ویلي د حکومت پر ضد د پرتشدد احتجاج کابو کولو لپاره پر امنیتي عملیاتو کې نږدې 6,000 کسان نیولی دي. دا په داسې حال کې ده چې قزاقستان 1.5 کال وړاندې د ازادۍ لاغستلو راهیسې داسې احتجاجونه نه دي لیدلي. دا احتجاج لومړی د جنورۍ پر 2 د هیواد په لویدیځ کې د تیلو په بیو کې د زیاتوالي پر ضد پورته شو، خو وروسته د هیواد نورو برخو ته وغځېده. اوس په کې د سیاسي اصلاحاتو غوښتنې هم کیږي. د نوریاس نوری پر رپورٹ کې تفصیل اورو.
د قزاقستان چارواکي په دې هیواد کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د لکتر لګه 6,000 کسانو د نیولو خبر ورکوي. دغه عملیات د هغو تر ټولو پراخ تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره ترسره شوي چې قزاقستان د خپل خپلواکۍ رئیس په 1.5 کلونو کې ساری نه درلودلی. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت پرون یکشنبه وویل چې تر اوسه لکتر لګه 15,909 شپېته کسان نیول شوي دي. د دې وزارت په وینا د نیول شوو له ډلې 133 د جدي جنایتونو د ترسره کولو په تور توقف شوي دي. د قزاقستان د ولاست خبري اژانس د یوې پاڼې د راپور له مخې د جنوري له 15 رئیس لکله چې په قزاقستان کې ګډوډي پیل شوې د لکتر لګه 134 شپېته کسانو مړینه تایید شوې ده. د دغې ویبپاڼې له مخې 103 تنه د دې هیواد په تر ټولو لوی ښار الماتی کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دې ته په پام چای په قزاقستان کې پر انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونو د جنوري په 15 په ټول هیواد کې د قهرجنو مظاهرو په مهال دولتي شرکت قزاق ټلیکم بندیز لګولی ګرانه ده چې د وژنو شمیر په خپلواکه توګه تایید شي. له بلې خوا د قزاقستان چارواکي وایي چې وضعیت تر کنټرول لاندې راوستی. د قزاقستان د دفاع وزارت مرستیال سلطان کمال الدینف له روسي جنرال او قزاقستان ته د ګډ امنیتي تړون د سازمان د استول شوو ځواکونو له قومندان اندري سردکف سره پرون په الماتی کې په یو ګډ ویډیوي بیان کې وویل
د قزاقستان د جمهوریت په قلمرو کې وضعیت ثبات موندلی او د دولتي چارواکو تر کنټرول لاندې راغلی. غواړم د ګډ امنیتي تړون د سازمان له ګډ سوله ساتي ځواک او قومندانۍ څخه یې د ورورګلوۍ د مرستې په خاطر مننه وکړم.
د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف د جنوري په 15 د مظاهرو لپاره خې دوسر په یو وخت د روسي په مشرۍ د ګډو ګټو امنیتی تړون له سازمان څخه د مرستې غوښتنه کړې و. د سازمان سمدستي له 3000 زیات پوځیان چې اکثره د روسي دي قزاقستان ته استولې دي. د ازادي راډیو د قزاقستان څنګه د راپور له مخې دغه ځواکونه اوس د الماتی د هوایي ډګر د شوروي د وخت د بایکانور د فضایي اډې چې روسي ورڅخه فضا ته توغنده او د استولو لپاره کار اخلي او په دې ښار کې د یو شمیر مهمو دولتي ودانیو په ګډون د مهمو بنسټیزو تاسیساتو ساتنه کوي. د قزاقستان د خبر څلیرش تلویزیونی چینل د یکشنبې د ورځې راپور له مخې د قزاقستان په اکثرو برخو کې نظم بیرته ټینګ شوی، خو د شپې په مهال په الماتی کې د امنیتي ځواکونو او معترضانو ترمنځ بیا نښتې پیل شوې دي. دغه راز پرون یکشنبې په لویدیځو دو ښارونو ژاناوزین او اقتاو کې د معترضانو د کوچنیو ډلو د اعتراضونو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. په دغو ښارونو کې اعتراضونه د جنوري په 2 د تیلو د بیو د بېساري لوړېدو په وړاندې پیل شوي وو چې د هیواد نورو برخو ته په چټکۍ خپاره شول. وروسته دغو اعتراضونو بله بڼه غوره کړه او چارواکي د اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو په اړه په خپلو ژمنو کې په پاتې راتلو تورن شول.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی پلاوی په تهران کې له ایراني او چارواکو سره لیدل کاته او خبرې کړې دي. دوی ویلي دا لیدنه مثبت وي او هیله مند چې ښې پایلې ولري. دا پلاوی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په مشرۍ تللې ده. طالبان د تیر کال د اگست پر 15 پر افغانستان واکمن شول، خو د ایران په ګډون د نړۍ یو هیواد لا هم په رسمیت نه دی پیژندلې. د صالح محمد صالح رپورټ ورو
راپورونه وای ایران او طالبانو په سیمه کې د امریکا د حضور له کبله د واشنگتن پر بهرنی سیاست انتقاد وکړ او ویل چې امریکا ګاونډي هیوادونه د یو بل په وړاندې دروي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل افغان سیال امیر خان متقی سره پرون په تهران کې د کتنې پر مهال ویلي د امریکا د سیاستونو یو تګلاره د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اختلاف ایجاد وو. د جرمنی خبری آژانس د ایران د تسنیم خبری آژانس په حواله راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل واشنگتن په خپل دغه سیاست کې بریالی نه وو. هغه زیاته کړې چې د امریکا متحد ایالتونه دی په افغانستان کې د خپلې شل کلنې پالیسۍ له اشتباهاتو درس واخلي. د جرمني خبری آژانس د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په حواله راپور ورکړ چې ویلي دي امریکا له افغانستانه د خپل پوځیانو تر ایستلو وروسته هم هڅه کوي چې پر افغانستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راولي. هغه د مثال په ډول د امریکا په بانکونو کې د افغانستان د اسعاري زیرمو د کنګل کېدو موضوع ته اشاره وکړه چې په وینا یې په افغانستان کې د 80% وګړو د بیوزلۍ مسؤوله ده. په هغه صوتي پیغام کې چې د طالبانو ویندویانو پرون له رسنیو سره شریک کړ، متقی ویلي په تهران کې له ایراني چارواکو سره خبرې رغون کې وي.
مجلسونه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره او د افغانستان د پارسي کوم خاص استازي او نور اړوند مسؤلین په ټولو برخو کې الحمدلله مجالس مثبت او امید لرو چې نتایج به هم ښه وي.
امیر خان متقی چې د شنبه په ورځ ایران ته ورسید د خپلو خبرو او کتنو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. خو دا سفر داسې مهال کې چې د ایران په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلې. په داسې حال کې چې د طالبانو او ایران چارواکي په تهران کې په خبرو بوخت وو، د ایران په اسره ایران خبری ویب سایټ کې یو راپور بحثونه وپارول. په راپور کې ویل سی چې ایران تیار دی په تهران کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاري. په راپور کې دا هم ویل سی چې د ایران لپاره د افغانستان سفیر غفور لیوال له ایرانه بهر تللی دی. دغه راپور د دواړو لوریو لخوا رد شوی دی.
د مشال ویډیو د سې شنبه یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په ایوانیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوانیمو بجو
تورتمونه
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو.
افغانستان په ننګرهار کې کوچیان میست کوچیان په دې ولایت کې د مالونو د څلځایونو له نشتوالي او لوګدې وچکالۍ سره ټکوي. دوی وایي په تیرو دوو لسیزو کې ډېر څلځایونه د زورواکو له لوري غصب شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې څلځایونه یې له غاصبینو وګرځول شي. بل لور ته د ننګرهار د کرنې او مالدارای ریاست چارواکي وایي دوی د کوچیانو د ستونزو حلولو په هڅه کې دي. نور حال په دې رپورت کې.
په ننګرهار کې کوچیان شکایت کوي چې د وچکالۍ او سړځایونو د نشوالي له امله یې څاروي د مړه کېدو له ګواښ سره مخ دي او اړ شوي چې په نیمه بیه یې وپلوري. د کوچیانو په خبره د ننګرهار په زیاتره سیمو کې سړځایونه او مالچرونه غصب شوي چې له امله یې د دوی پر مالدارۍ منفي اغېز کړی دی. یو تن رمه لرونکی کوچی وایي چې شپېته سلنه سړځایونه او مالچرونه یې غصب شوي دي.
نو خو مې امینجان دا او مې مستا خو وږی دي نه مال جایستا نه د څاروایه څر جایستا بس دا ټاپو کې پراته یو هغه واله باندې د خلکو واله سن کاریګانې چې جوړې کړې موږ بس دا سینغالې سره پراته یو نه الله ایلې ته.
د بختی ګل په نوم یو بل تن رمه لرونکی کوچی وایي خو به یې خپلې رمې پاکستان ته د سرولو لپاره بولي خو اوس چې پر ډیورن کرخه ازغن تار لګېدلې دوی نشي کولی چې خپلې رمې په پاکستان کې سړځایونو ته بوزي. دوی له چارواکو غواړي چې غصب شوي سړځایونه یې له غاصبینو څخه را وګرځوي.
اول ستونزه خدا ده چې بندونه را نوسته. دویمه ستونزه دا ده چې موږ باندې سرحدونه بند کړي سیمې خارداري تیر موږ مالونه رئیس سر شول ټول په افغانستان کې او هغه ځینه چې سړځینه او هغه ځینه چې موږ په کې مالداري ساتلې هڅوک شارکونه شو چا زورواکو ونیول او تورخم را باندې یا سرحدونه را باندې بند شو. دا غونډې ستونزې دي.
بل لور ته د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسؤلین د کوچانو لپاره د لازمو اسانتیاو د برابرېدو یادونه کوي. د دې ریاست ویان اجمل صفخانی وایي د نورو امنیتي ادارو سره په همغږۍ هڅې پیل کړي چې د کوچیانو غصب شوي سړځایونه له غصب خلاص کړي.
مونږ په ټول ننګرهار کې 2,13,000 هکتار ساحه کې عمومي سړځایونه لرو چې په دې کې 3,000 هکتار ژمنی دي او 1,13,000 هکتار پسرلنی سړځایونه دي. د کوچیانو ستونزو ته انشاءالله رسیدګي کوو او د دې لپاره د کرن رئیس هم د وزارت سره او د ولایت او نورو ارګانونو سره په تماس کې دي تر څو وکولای شو یو مؤثره لار پیدا کړو تر څو هغه سړځایونه چې غصب شوي دي د غاصبینو څخه راوګرځول شي.
ننګرهار میشتي کوچیان وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې زرګونه جریبه ځمکې غصب شوي او د سارویو سړځایونه یې ورځ تر بلې مخ په کمیدو دي چې له امله یې د دوی مالداري هم کمرنګه شوې ده.
پدې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
پر تورخم پوله د کسٹم کلیرینګ ایجنټانو له پاکستان افغانستان ته مال وړونکو سوداګر وايي د پاکستان دولتي بانک یا سٹیټ بانک ورته د دوړخیز تجارت لپاره چې کوم نوي شرطونه ایښي دي دا غو پوره کول دوی ته ګران دي. دوی په خبره سٹیټ بانک ورته ویلي چې له پاکستانه کوم مالونه افغانستان ته وړي نو له هغې خوا به ورته پیسې په بانک دی کولی شي چې په بانک پیسې ترلاسه کړي. خو سوداګر وايي اوس هلته د طالبانو له حکمنۍ وروسته بانکي نظام ګډوډ شوی او په زړه طریقه هم دوی ته د کار اجازه نشته. ځایي چارواکي وایي د سوداګرو دا مسله یې له خپلو مشرانو سره شریکه کړې ده او هیله ده چې یو حل راووزي. فرهاد شینواره معلومات راکوي.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټان او پاکستان افغانستان ته مالونه وړونکي ایکسپورټران یا صادرونکي وایي چې د پاکستان سټیټ بینک ورته د دوه طرفه تجارت لپاره نوي شرطونه خودي او دا پوره کول ډیر مشکل کار دی. خو سوداګر وایي اوس هلته د طالبانو د واکمنۍ نه پس د بینکونو نظام هم ګډوډ شوی او په زړه طریقه باندې هم د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. نو دې سره پاکستانی ایکسپورټ ایمپورټران صادرونکي ډیر مشکل سره مخ شوی او په کاروباري اثر پرې وتلای. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ یو ایجنټ واحد شینواری مشال ریډیو ته وای،
افغانستان کې چې کله دا طالبانو حکومت راغلی نو ټی ټی بند شوی، بینک ټو بینک ټی ټی چې کوم نه غنشي، او دویم په کاونټر باندې چې کوم بینکونه هغه بین شوی چې تاسو به په کاونټر باندې ډالر نه اخلي. ایکسپورټران هغه فامي نشي ایشو کولای ځکه چې ډالر دوی ته دواړو طریقو باندې بند نشي راتلای.
د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنعت خونی مشر جابر خان وایي چې موږ افغانستان سره په قانوني طریقو باندې تجارت کولو ته تیار یو، خو چې قانوني طریقو لپاره کوم سہولتونه پکار وي باید لومړی هغه راته راکړل شي.
نزونګي چومغه زړه په زړه یک چې کوم قانون 2014 نه حکومت پالیسی و هغه پالیسی باندې روانو، دوی مخکې مونږه د 2014 نه په پاک روپیس کې کول دوی چې دا غیر قانوني ده، او هغه نه پس بیا ډالرو باندې کې ایڈوانس پیمنٹ باندې، چونکه اوس په افغانستان کې بالکل هغه خپل خلکو چې کوم چا خلکو بینکو کې پیسې پرتی دي هغه لمه خیر چې لزور نه زیات نور کوي. نو چې کله دا بینکونو سیستم صحیح شي بالکل مونږ ټیټه تم تیار مو کاروبار هغه طریقه باندې کړو چې کومه حکومت خوږي.
په تورخم کې د پاکستان د کسٹم یو چارواکی تحسین الله وای چې مونږ د پاکستانی ایکسپورټرانو یا صادرونکو دا ستونزه خپل لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي او دوی به پرې سټیټ بینک افسرانو سره خبرې وکړي. او موږ په تورخم کې د جنوري په 8 نیټه د ایکسپورټرانو یا صادرونکو سره یو غونډه هم کړې او د دوی ټولې غوښتنې او اندېښنې مو ځان سره په ریکارډ راوستلې. د تورخم د کسٹم د دفتر د ریکارډ تر مخه پخوا به د تورخم په دروازه پاکستان افغانستان ته څه باندې 800 ګاډي تلل، خو اوس پرې ایکسپورټ یا صادرات راکم شوي او د ورځې خواوشه 300 ګاډي پرې افغانستان ته ځي. سوداګر وایي د پولي سنبالولو پالیسۍ، سختو کاروباري شرطونو او د کورونا د مخنیوي لپاره په تورخم باندې لګول شو محدودیتونو له امله افغانستان سره د پاکستان ایکسپورټ یا د صادراتو حجم راکم شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز. لنډې سپې 2011 15,000 14,500 18,000 کلو هرتز.
د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې یونیسکو په خپل وروستي رپورت کې په نړۍ کې د خبریالانو ستونزې په ګوته کړې دي. په رپورت کې د خزینه خبریالانو د مشکلاتو یادونه شوې ده او چې وایي د خپل مسلک له وجې له هغوی له زورونو او خطرونو سره مخامخېږي. دا چې په پاکستان کې د خزینه خبریالانو لپاره د کار شرایط څنګه دي او حکومت د هغوی د تحفظ لپاره څه اقدامات کړي دي، دا پوښتنه مو د پاکستاني خبریالانو د دې هیواد حکومتي چارواکو مخې ته ایښې ده. ځوابونه یې د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي چې په نړۍ کې خزینه خبریالانې د کار له وجې له خطر سره مخامخ دي او د هغوی د آنلاین ځورونې پیښې هم په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور ادارې یونیسکو د جنوري پر شپږمه د خبریالانو په اړه په یو جاری کړي رپورټ کې ویلي چې د یوې سروې پر اساس په نړۍ کې د خزینه خبریالانو په څلورو کې درې برخې د خپل کار په تړاو د آنلاین تشدد ښکار شوي دي. په پاکستان کې د مدني ازادیو یوې ډلې فریډم نتورک د 2018 کال له رپورټ سره سم هغه هیواد د خزینه خبریالانو لپاره یو خطرناک ملک دی. مختلفو نړیوالو تنظیمونو وخت په وخت په پاکستان کې د خزینه خبریالانو مشکلات په ګوته کړي دي. دا چې په پاکستان کې خزینه خبریالانې له کومو ستونزو سره مخامخ دي، د پاکستان د خبریالانو وفاقي اتحادیې فیډرل یونین آف جرنالیسټ مشر شهزاده ذوالفقار د جنوري پر 8 مشال ریډیو ته وویل په هغه هیواد کې ښځې په خبریالۍ کې شاته پاتې دي چې ځورول کیږي او یو شمېر نور مشکلات لري.
لکه د شپې ډیوټي دوی نه سکولې، یا ورک پلیس باندې هراسمنت دی. امبر خیری دی دوی اف اف ایر کلا اسما شیراوی لپاره چې دی د فاکی وزرا چې کوم دغه وکړ افسوسناک خبره دی. دا خو د پرایم منسټر د لپاره دغه دی چې هغه نوټیس واخی. موږ ډیر سترونګ سټنت اخستی دی انشور سی د دې سکیورټی د دې دغه.
شهزاده ذوالفقار ویل چې کله د خبریالې اسما شیرازی خلاف په ټولنیزو رسنو د وفاقي وزیرانو لخوا سخت خبرې وشوي، نو دوی پر واتس اپ ته غیله لپاره یو ډله جوړه کړه چې ډیر ملاتړ ورته حاصل شو. پاکستاني خبریالې اسما شیرازی په 2021 کال کې د هیواد خراب او اقتصادي حالاتو په اړه یو مقاله کې په حکومت نیوکه کړې وه، چې وروسته د وزیر اعظم د سیاسي چارو سلاکار شهباز ګیل په یو خبري غونډه کې انساني حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری او د توانای وفاقي وزیر حماد اظهر په ټوئیټر د شیرازی د مقاله په اړه سخت خبرګون خودلیو. د 2020 کال په اگست کې د پاکستان خزینه خبریالانو یو ډلې یو ګډ بیان جاری کړو چې پکې له حکومت د خپل تحفظ غوښتنه کړې وه. په بیان کې دوی مطالبه کړې وه چې پر انټرنیټ د واکمن تحریک انصاف ګوند چارواکو او د پارټۍ د پلویانو لخوا دي د دوی خلاف تشدد او ځورونه بند کړل شي. په دغه بیان د هیواد 115 خزینه خبریالانو دسخت کړې وې، خو حکومت د دغو تورونو په اړه په بیا بیا ویلي چې په پاکستان کې رسنۍ تر بل هر ځای آزادي دي او د حکومت لخوا پرې هیڅ فشار نشته. په پېښور کې خبریالې فرزانه علي مشال ریډیو ته ویل په دروستو کې د خزینه خبریالانو د ځورونې پېښې زیاتې شوې دي، چې ذمهوار یې یوازې د واکمن ګوند پلویان نه بلکې نورې مذهبي، سیاسي او نامعلومې ډلې هم دي چې د ښځو د چوپ کولو لپاره مختلفې حربې استعمالوي چې پر انټرنیټ او سوشل میډیا باندې تنګول یې یو مثال دی.
دا ډېر آسان ټارګیټینګ هغه د پاره څوک چې ټرولینګ کوي یا څوک چې حمله کوي یا څوک چې هراسمنت کوي، ښځو چې کریکټر اسیسینیشن وکړي بس هغه خپل به چوپ شي کنه. یو خو پولیټیکل انوایرمنټ چې دی هغه ډېر زیات خراب شوی دی،
په پاکستان کې د میډیا میټرز فار ډیموکریسي په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې د 2020 کال د ډسمبر په یو رپورټ کې ویل شوی چې په هغه هیواد کې لپختل شو خزینه خبریالانو 80% برخه د خپل کار په تړاو د ګواښونو، حملو او یا د ځورونې ښکار شوی دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو په کمیټه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي سیف الرحمن د جنوري پر 8 مشال ریډیو ته ویل چې دا تسلیموي چې د میډیا انساني او ښځو حقوقو لپاره د نور کار کولو گنجائش مخ کې هم وو او اوس هم شته، خو نو وړي ویل چې د بهتره لپاره د حکومت کوششونه روان دي.
د درې کالو د قانون سازي وګوره چې د خزینه د حقوقو د لپاره څومره قانون سازي وشول، او بیا ته د میډیا د چې هغه د لپاره د حقوقو د لپاره چې کما قانون سازي شوی دا، یا میډیا ته کما ازادي په پاکستان کې دی، نو زه خوایم چې دینه زیاته ازادي څه په کار دی خلکو ته کنه. نو زه د دې خبرې سره خو اتفاق کوم چې اوس هم گنجائش ضرورت شته چې بهتره کوشش وشي.
د پاکستان حکومت د خبریالانو د خوندیتوب په اړه د پروټیکشن اف جرنالیسټ اینڈ میډیا پروفیشنلز بلز په نوم قانوني مسوده منظور کړه. د 2021 کال په ډسمبر کې د هغه قانون د لاسلیک کولو په وخت ولسمشر عارف الوی ویلیو چې هغه قانون خبریالانو ته خپلواکي ورکوي او هغوی له تاوتریخوالي او ځورونې نه هم خوندي ساتي. په هغه قانون کې ویل شوي چې د خبریالانو پر وړاندې ګواښونو او نورو شکایتونو په اړه اورېدو لپاره به یو کمیشن جوړیږي. همداراز د رسنو ادارو ته ویل شوي چې خامخا د خبریالانو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه اخلي. د شهزاده ذوالفقار په خبره د خزینه او خبریالانو د ځورونې ځینې کیسونه رپورټ کیږي او ځینې نه، ځکه چې په ځینو وختونو کې خبریالانی سمجھوته وکړي، خپل ځای او کار پرېږدي او خاموش شي. د یونیسکو مشر اودری ازولې په خپل بیان کې ویلي چې په 2021 کال کې هم ګڼ شمېر خبریالانو د خپل کار قیمت ادا کړ. نوموړي ویل چې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو او ګواښونو د مخنیوي لپاره ډېر کار ته ضرورت دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د سوابای او پیجندل شاعر تسکین مانیروال د ورپېخ ناروغۍ له امله نن سهار په خپل کلی مانیرای کې ومړل او همالته خاورو ته وسپارل شو. د سیمې شاعران او ادیبان د مانیروال مړینه د پښتو ژبې او ادب لپاره زیان بولي. دوی هغه د یو ځانګړي اسلوب او طرز د سختن په توګه یادوي. تسکین مانیروال یو شعري ټولګه چاپ کړې وه او شعرونه په بیلابیلو سندرغاړو ویلي دي. په دې اړه د سراج زهیر رپورٹ چې د تسکین مانیروال په خوله د هغه له هغو شعرونو پیلېږي چې په 2008 زیږدیز کال کې په سوابای کې جوړې وې مشاعره کې ویلي وو.
عمر مې شپږ پنځوس
سمور دانیم تروس خیال میں سو نور کالا بلکہ سلور کالا شپیتوں کے زور بشم سقدر مور بشم سلکشان سو بشم کو خدای میں نور وساتی نور بسنو کم زیادی خلق پاکل تلی نما دیدی زرم نلی وعدے میں ندے کرے لار بشم زنیم گرے پزڑے چاودل استرے شیر اولاد لرم زن بپیاد لرم
د پښتو ژبې وتلی شاعر او لیکوال تسکین مانیروال د ورپېخې ناروغۍ وروستو د جنوري په لسمه په سوابۍ مانیرۍ کې له دې دنیا سترګې پټې کړې او ماسپښین دوه بجې په کوزه مانیرۍ سوابۍ کې په خپل پلرنۍ ادیره کې خاورو ته وسپارلی شو. د پښتو ژبې شاعران او لیکوالان وایي تسکین مانیروال ډېره کمه شاعري کړې خو د معیار شاعري یې کړې او د نوموړي د مړینې له وجې پښتو ادب او ژبې ته نه پوره کېدونکی زیان رسېدلی. د پښتو ژبې نامتو شاعر عزیز مانیروال د تسکین مانیروال د فن او شخصیت په اړه مشال ریډیو ته وایي خبریال او شاعر او ادیب روخان یوسفزی د جنوری په لسم مشال ریډیو ته اووی تسکین مانیروال په پښتو ادب کې یو ځانګړی اسلوب لرلو او دا ډیر کم شاعرانو ته په برخه رسی.
تسکین مانیروال خپل ځان د منفرد سټایل او دغه منفرد لهجې شاعر او دغه شاعري په اړه یو ښه پیغام ورته چې ډیر مشته پړ او دغه په شاعرۍ کې چې د مینو یو خوا په کې رومانیت دی نو بل خوا په کې انسانیت او کمپرستی او پرستی د مینې د محبت چې کوم دی نو یو پیغام یو درس چې کوم دی نو په دې کې شامل دی او هغه د یقینا چې ځان له خپل ځانګړي مقام او ځانګړي د لهجې او د سټایل شاعر او د تسکین مانیروال مقابل چکم نه یم کله باغینه کوم د تسکین مانیروال باغینه مونږ چاته نه شو.
تسکین مانیروال په کال 1955 کې د محمد یمین کرا د ثوابی په کوزه مانیری کې زیږیدلې وو او د مردان د کالج نه یې سوار لسم او بیا د پیښور نه په تعلیم کې د بی اے ډیگری تر لاسه کړه او په سرکاري اسکول کې یې د استاد په حیث خپل دنده پیل کړه. د نوموړي تر دې دمه یو کتاب خخکل سهراوی چاپ شوی او سنور شاعری یې چاپ ته تیار وه.
سره ظهیر رپورټو د خبرونې د پای شي بي د اوریدونکو د خبرونو لنډیز له احمد الله اور.
په ننګرهار ولایت کې د ماټر د ایوې سړی ګولې چاودنی نه ماشومان وجلی او څلور نور یې جوبل کړی دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پیښه نن د لالپوری ولسوالۍ په بیګانانو کلي کې هغه مهال وشوه چې د جوارو پولی یو خرڅونکي د هوان د زړه مرمۍ وټکوله او چاودنه وشوه. خبر پاڼه زیاتوي چې جوبل کسان روغتون ته لیږدول شوي دي. د پنجاب حکومت په مری کې د یخنۍ له کبله د خلکو مړه کېدو په اړه د پلټنو لپاره کمیټي اعلان کړې ده. د پنجاب حکومت دا اعلان له هغه وروسته کړی چې د صوبې اعلی وزیر عثمان بزدار پرون د زیاتې واورې له کبله ځپل شوي دي سیمې ته سفر وکړ. د صوبایي حکومت لخوا په یو بیان کې ویل شوي دا 15 کسیزه کمیټي به په وو ورځو کې دننه خپل رپورټ وړاندې کوي. دا له هغه وروسته ده چې د جنوري په ومه نیټه په دې سیمه کې د زیاتې واورې له کبله په موټرو کې ګیر شوي لږ تر لږه 22 سیلانیان مړه شوي ول. د طالبانو حکومت وایي چې د دوی پلاوی په تهران کې له دوه مخالفو مشرانو احمد مسعود او اسماعیل خان سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې د دې پلاوی مشري کوله د لیدنې په اړه نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د خپل ایران سفر پر مهال له دوه مشرانو سره لیدلی دي. د دې مخکې کورنۍ او رسنیو د مقاومت د جبهې د ویاندویانو له قوله د مقاومت د جبهې د مشرانو او طالبانو د کتنې په اړه راپورونه رد کړي وو. په پاکستان کې یو وار بیا د کرونا د ناروغانو شمیر په ډیری دوه دی او د 2021 زیږیز کال د اکتوبر له 2 منټې وروسته په لومړي ځل په هغه هیواد کې په یو ورځ کې د 14500 پورې پیښې ریکارډ شوې دي. د امریکا او روسیې پلاو ترمنځ خبرې اترې په جنیوا کې پیل شوې دي. تمه ده چې دا خبرې به پیچلې او سختې وي ځکه چې ماسکو د یو امنیتي معاملې غوښتنه کوي او یوکراین پولیس را نږدې د قواو جمع کولو یو ګواښ رامنځته کړی دی.
د امریکا د بارنو چارو وزارت ویاند ویل نن د امریکایي پلاوی مشري د بارنو چارو وزارت مرستیالی وینډی شرمن په جنیوا کې د امریکا په سفارتي ماموریت کې د روسیې د بارنو چارو لمرستیال وزیر سرګیو ریابکوف سره ملاقات پیل کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د یوکرین پولی ته څیرمه د روسیې د فوزي تاسیساتو پر سر د کړکېش له کبله لویدیز ویره لري چې ښایي ماسکو پر یوکرین د برید لپاره تیاری نیسي.
اوریدونکو د خبرونو له دیلنډي سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه سات خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیو ریډیو خبرونه ووري. زه هارون بچا احمد الله او زموږ تخنیکی ټیم د مشال ریډیو له سټوډیو اجازه درنه غواړو. د خدای پامان.